شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. طاهر روشان د تخنیک په برخه کې را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. واشنگتن غواړي چې په افغانستان کې خپلې دوې مهمې اډې وساتي او تمه ده چې د افغان سولې پر اجنډا ژر خبري پیل شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لا اسدالله لودین څخه اورو.
دوها کې راتلونکو نه د بین الافغاني خبرو پر اجنډا بحثونه پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې افغان کډوالو سره د ادعا شوې زور زیاتی راپورونه سیړي او د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې تکرار کړې. بشپړ خبرونه په دوها کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي د راتلونکو اونۍ لپاره به د دوی او طالبانو ګډه کاري کمیټه د بین الافغاني خبرو د اجنډا پر مسودې کار پیل کړي. د دولت د مرکزی پلاوی غړی او ویان نادر نادری وایي د دوی لخوا به د بحث وړ یو اصلي موضوع په افغانستان کې اوربند وي.
تصمیم ونیول سو چې د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلی چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
دوه کې دواړه لوري له نږدې درې میاشتو خبرو وروسته پرون د بین الافغاني خبرو پر تګلارې صلاح شول او عمومي ناستې وکړه. ملګرو ملتونو، ناټو، امریکا، پاکستان او د افغانستان د دولت بیلابیلو شریکانو د دغه پرمختګ هرکلی کړی. له دې وړاندې په دوه کې د طالبانو مرکچانو هم ویلي وو چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې پر اوربند بحث کېدلی شي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره د ادعا شوې زور زیاتی راپورونه څېړي. د وزارت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې ویلي ایران کې خپل سفارت او جنرال قونسلګریو ته ویلي د هغې ویډیو کاروالی معلوم کړي چې له څو افغانانو سره د ایرانیانو لخوا زور زیاتی پکې ښکاري. دغه ویډیو تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. ایراني چارواکو تر اوسه د خپرې شوې ویډیو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم په ایران کې څو ځله له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی شوی چې هری رود سیند ته گزارول او پر موټر دزه تازه او لوی پیخیوی. نږدې شپږ میاشتې مخکې تهران ته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر د سفر پر مهال ژمنه شوې و چې له کډوالو سره به د تاوتریخوالي پیښې نه تکرارېږي. په اورزګان کې چارواکي وایي د دهراود ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولی دی. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي چې د ولسوالۍ بازار او ټولې دولتي ودانۍ د محل د افغان ځواکونو په لاس کې دي. شیرزاد وایي د عملیاتو د ځنډ لامل دا و چې دوی ملکی کسانو ته له مرګ ژوبلې ویره درلوده. محمد عمر شیرزاد پر بې ځایه شوو خلکو غږ وکړ چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. شاوخوا شل ورځې وړاندې دهراود د طالبانو لاسته ورغلی و. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا برحال ولسمشر ډونالد ټرمپ یوې نوې ویډیو کې یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې. په دغه شپږ څلوېښت دقیقې ویډیو کې چې بیګا د ښاغلي ټرمپ پر فیسبوک خبره شوه، ټرمپ دا خبرې خپلې ډېرې مهمې څرګندونې یادې کړې دي. نوموړي سپارښتنه کړې چې ستره محکمه باید هغه څه وکړي چې د هېواد په ګټه وي او د ټاکنو پایله لغوه کړي.
What was called election day. Now we have mung pa khwa de takuno vraz darloda kho os de takuno vraz unai aw miasht laru de ulas mashar patoga z tarde bala lwada danda nalaram che de america de usulo aw asasi qanun defa wakram lahamdi amal az jmaniam che takaniz system khwandi kram haga system che os tar hamghagi brit aw kalabandi landi dai.
ټرمپ یو ځل بیا وویل چې د امریکا د نومبر د درېمې نیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې لاسوهنه شوې ده. هغو ټاکنو کې چې سیالې جو بایدن بریالی اعلان شو. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شویو ناروغانو شمیر له یو لکو واوښت. دا په ټوله امریکا کې د دغې ناروغۍ له امله د بستر شویو یو نوی ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیا پالانې تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا ویروس له امله هم پرون 2023 تنه مړه شول چې دا هم یو نوی ریکارډ و. په دې توګه په امریکا کې په یوه اونۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له یو میلیونو واوښت. د پیښې داسې مهال زیاتې شوې چې تازه بریتانیا د واکسین تطبیق تایید کړی او د غرض یو شمیر نور هیوادونه هم هڅه کوي چې د کورونا پر ضد واکسین تولید کړي او په خلکو یې وویشي. او روسي خبردا چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای د نګورنو قرباخ په جګړه کې ل اسیر شوی ارمنی تبر سرتیرو سره ناوړه بشري چلند شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې وهل د بول او سپکاوی د هغو ناوړه کړنو له ډالې دي چې ارمنی ځواکونو سره د اسارت پر مهال شوی دی. په راپور کې راغلي ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوی یو شمیر ویډیوګانې ښیي چې آذربایجاني ځواکونه د جګړې اسیران په سکانو او لغت وهي. د راپور پر بنسټ اسیر شوی ارمنیان مجبور شوی چې د آذربایجان بیرغ خکل کړي. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ستاینه وکړي او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ته سپکې سپوري وایي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 1. هرات اسمان برګ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 2. مزار شریف اسمان برګ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 1. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه 2. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 9. اټکل شوې ده.
دا سچ رډو ما شامنه خبری مچلا اوري. واشنگتن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر کموي، خو دوی اډې ساتي. پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر هارون چخانسوري وای په درویشت ولایتونو کې د قانون او صحیح معلومی شوی چې دا وطلبي ته به وړاندې کړي.
یو محدود کسان زورمندان دي چې مادنه باندې پراته دي او غیر قانوني استخراج کوي او قاچاق کوي.
او د دې خبري مجلې پورستیو کې دا د ډرون ژغ دی چې په اسرائیل کې د شپنو کار کوي څاروي پی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمیدو پلان تصویب کړ. د دې پلان له مخې 2000 امریکایي عسکر به په څو راتلونکو اونیو کې له افغانستانه ووزي، خو امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې دوی اډې وساتي. د امریکا لوی ترسیز دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې په پلازمینه قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې خبري نوي پړاو ته داخلي شوې دي. سلطان محمد سرور راپور لري.
د امریکا د پاوز لوی ترسیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل واشنگتن له افغانستانه د 2000 عسکرو د وستلو نوروسته هم په دغه هیواد کې خپل دوی لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونویل چې دا کومې لوی اډې دي او هم یې دې ته اشاره ونکړه چې د عسکرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي. خو دومره یې وویل چې څه چې وروسته پیښیږي د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا د دغو لویو اډو مربوط ځینې وړې قرارګاوې هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4500 عسکر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي مخکې 2000 عسکر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوځ لوی درسیز وویل واشنگتن به د خپلو دغو عسکرو له ویستلو وروسته هم د افغان پوځ روزنې او د القاعده شبکې او داعش پر وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخل شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوی غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دند سپارل شوې چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحده ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته ترسره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي.
په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دی چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لری کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقه ته سره ورسیږي. ناتو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلای وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته تیر ماښام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانیدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهاله سولې ته د رسیدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړي ګام لپاره د هدف ته د رسیدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
خغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو دفاع وزیران راتلونکي فبروري میاشت کې غونډه کوي او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته په کتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په حقله تصمیم نیسي. د ناتو سرمنشي وویل که چیرې په خبرو کې پرمختګ ونه شي، ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
په راپور کې مو د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ په وینا واوریدل چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې پرون وویل که چیرته د سولې خبرې سمې مخته نه وي تللې او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، بیا به هم ناتو خپل ماموریت ته په افغانستان کې دوام ورکړي. د ستولتنبرګ په باور د افغانستان په شمال کې د ناتو ځواکونو مشي ته به جرمني ځواکونه، په لویدیځ کې ایټالیایي ځواکونه او په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو سیمو کې د اروپایي هیوادو پوځیان یا د ناتو متحدان خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. ناتو په افغانستان کې نشته یو لسر سرتیری لري چې د ستولتنبرګ په باور تر نیم ډېرې د اروپایي هیوادو او د ناتو د نورو متحدانو دي، نه امریکایي. خو د امریکا د لوی ترسیس په وینا امریکا به هم په افغانستان کې دوی پوځي اډې وساتي. جنرال مارک میلی دا خبره کړې ده، خدای نه دی ویلي چې دا به کومې اډې وي. د ولسمشر اشرف غنی د مطبوعاتو په برخه کې سرسلاکار نبی مستاق ازادي راډیو ته د دې اډو پاړه وویل
بګرام کې دوی ډیره سرمایه گذاري کړې ده. زه فکر کوم چې بګرام به یو د دغه دوه مهمو اډو نه وي. د دویم اډه مشکله ده، د څو ځای دی، شاید هلمند وي، شاید غوی بلخ وي، نو نه پیږم. خو په خو هم دوی ته نه هدي ورکړ شوی وي. اوس چې دوی وایي چې دوه مهمه عادي او نورې وړې عادي، هغه وړې عادي به شاید بیا د اندازه به بیا هم نه هو اډو ته ډیره ورنږدې کی. نو دغه طالبان خبر دی، هغه په خپل دوی سره په مصلحت سره دغه اضافي عسكر چې پاتې کیږي دایم ورسره منلې ده او دغه اډي هم ورسره منلې دي. د حکومت له خوا تر اوسه په دې باندې څه شی نه دی نشر شوی.
شغله مستحق په دې باور دی چې طالبانو په افغانستان کې د امریکایانو د دوو اډو له موجودیت سره مخالفت نه دی کړی. تمه ده چې طالبان د افغانستان د دولت له پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د شنبه په ورځ د سولې خبرې پیل کړي، یعنی پر اجنډا خبرې وکړي. دا خبره د افغان دولت د پلاوي غړي نادر نادری اسدی رډو ته وکړه. له کابل ډیو نادر راپور لري.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز د بین الافغاني خبرو پر تګلارې له هوکړې ورسته د افغان حکومت مرکچی پلاوي د دواړو لورو ترمنز د شنبه په ورځ د اجنډا پر سر د کار د پایل خبر ورکوي. د دې پلاوي غړي نادر نادری د پنځ شنبه په ورځ ازادي رډو ته وویل د دواړو لورو ګډه کاری کمیټه به د شنبه په ورځ د اجنډا په جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاری کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
ښاغلی نادری زیاته کړه په اجنډا کې بل مقابل لوري د جمهوریت او عام افغانانو لومړی غوښتنه اور کم یا اور بند وي. تیر ورځ د بین الافغاني مذاکراتو دواړو لورو په رسمي ډول تایید کړه چې د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه شوي او وروسته له دې به پر اجنډا بحث کیږي. د دې هوکړې هرکلی نه یوازې د هیواد دننه وشو، بلکې امریکا، ناتو، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو یې هم هرکلی وکړ او د جګړې له ښکېلو خواوو یې د اوربند او تلپاتې سولې ته د رسیدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاو ترمنځ د تګلارې پر سر هوکړي د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته او سولې په لور ګامونه لنډ کړي دي.
طالبانو په دې خبره پوه شوي دي چې جنگ د مسالې حل نه دی، ډیره برخه جنگ زمونږ د دې باعث ګرځي چې لکه نور مرانه راشي. او د سولې خبره نه درېږي، سولې خبره روانه ده او نور به په هغه اساسي خبرو باندې سره تفاهم کیږي. نو بیا یقین لرم چې طالبان به بیا د اوسنی وضعیت په نظر کې نیولو سره خپل موقف کې تغییر راولي.
د چهارشنبه په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر ویان نعیم هم ویلي و چې د مذاکراتو دواړو لورې ژمن دي تر څو د سولې په برخه کې خپل رښتینی حل ځلې ترسره کړي. خو د جګړې د کمښت یا ورکم په اړه بیا دا ډله وایي چې دوی د جګړې په اړه د اجنډا بحثونو ته په تمه دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته استول شوی پیغام کې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې کمښت یا پای برخه کې کوم اغیز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې کومې هوکړې ته ورسېدل بیا به د جګړې لیکي سړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماښام تر په منځني صف د لښ پښنوي په ټول افغانستان کې ووري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوری وای د هیواد اقتصادي شورا په یو تازه پریکړه کې په دروشت ولایتونو کې د قانونو د کیندنې لپاره وش په تصاحي تصویب کړي چې دا وتلبې تل وړاندې کړي وروسته به عملی کارونه پیل شي. د شغله چخانسوری لقبله د دې قانونو کیندل به په کلنی ډول افغانستان ته شاوخوا 150 میلیون افغانۍ عواید راوړي. خاطر پردیس لقبله لنور جزئیات سره.
د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت په هیواد کې د قانونو د قانوني کیندنې په هدف د ځینو اقداماتو خبره کوي. د قانونو پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري د پنځشنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال ویل د قانوني کیندنو لپاره ځینې اقدامات تر لاس لاندې نیول شوی چې په عملي کې دوه سره به په دې سکتور د خلکو تللې باور بیرته تر لاسه شي. خاغله چخانسوري وی د افغانستان په شاوخوا دروش ساحو کې د قانونو غیر قانوني کیندنه روانه ده، خو نو موړ په دې برخه کې ډیر جزئیات نه ورکوي.
پولیسی استخراج ته هم زمینه برابر وو او دوی مشارکت هم ایجاد ولته. دوی استخراج کوي او غیر قانوني خرڅي چې تر څو خپل اولاد ته د شپې غل ډوډۍ ورکړي. یو کټګوري ده، بل کټګوري هغه ده چې یو محدود کسان زورمندان دي چې مادنه باندې پراته دي او غیر قانوني استخراج کوي او قاچاقي. بل کټګوري هغه ساحت دي چې نام نه دي یا د دشمن تر ولکې لاندې دي چې تروریزم ځنې تغذیه کوي.
د قانونو پټرولیم د وزیر لقوله په غیر قانوني ډول د قانونو د کیندلو د مخنیوي لپاره لامنیتی بنسټونو سره په ګډه کار روان دی چې مخې ونیول شي. هغه وی د افغانستان اقتصاد عالی شورا هم په یو تازه اقدام کې د هیواد په شاوخوا 22 ولایتونو کې هغه وش په تصاحي چې ډول ډول قانونه پکې دي او باید وکیندل شي تصویب کړي. د افغانستان د قانونو پټرولیم وزیر زیاتوي هغه صحیح چې تصویب شوی د دولتي او عملی کارونو وروسته به لدی ساحو په کلنی ډول شاوخوا 150 میلیون افغانۍ آیت تر لاسه شي. د قانونو پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې ساحو کې دراتونکو 5 کلونو لپاره شاوخوا 800 میلیون افغانۍ پانګونه کیږي او شاوخوا 3000 کسانو ته د کار زمينه هم برابر شي. د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې هغه سروې چې د افغانستان د جیولوژي برخې بنسټونو د بهرانيانو په همکاري کړي په افغانستان کې له 400 څخه زیات قانون شته چې ټولیز ارزښت 3 تریلیون ډالر دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبر مجله په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې نیولې شي. په افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 1 میلیون معلولین شته چې اکثره د جګړو نشته له عمله معلول شوی دي. د دوی لوی برخه کار نه لري، خو یو شمیر داسې کسان هم پکې شته چې کار کوي او د خپلې کورنۍ یواسني سرپرستان دي. خو د کورونا وبا د دغو خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. نن د دسمبر 3مه د معلولینو نړیواله ورځ ده. فیروزی عزیزی په کابل کې په خپل راپور کې له یو معلول سره خبرې کړې.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر 2 نیټه اعلان وکړ چې د نساجی چې د شنجن پروډکشن او سختمانی ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. د ګروپ چې د چین په شمال ویدیس کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري د دې هیواد 1.5% او د نړۍ شاوخوا 6% نساجی تولیدوي. دا د چین په شنجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولید
بښنه غواړم. تخنیکی تیروتنه و د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د فشار پاړه چې پر چین راوړی دی وړاندې راپور خبرو اوس پر شو د معلولینو راپور ته چې فیروزی عزیزی په کابل کې چمتو کړ.
سره لدې چې په افغانستان کې روانه جګړه خای هر ورځ د معلولینو شمیر زیات کړي، خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ یوازینی سرپرستان دي. څلور دیرش کلن محمد نسیم هم له دغه جګړو په امان نه دی پاتې. وایي کله چې د کار په لور روان و په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د یو توغندي د لګېدو له امله معلول څه د دغه توغندیز برید له امله د محمد نسیم یو لاس او یو پښه پرې سوی دي. اوس سره لدې چې معلول دی، خو د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړې ده.
زه چوکیداری کوم. د افغانستان د معلولینو همدا حال دی. دغه هیواد معلولین کونډې او شهیدان ورکړي، خدا شرایط چې ګورو د افغانستان د معلول غم ډیر کم پکې خوړل کیږي.
نسیم د کابل ښار پیوڅنډه کې پیو رستوران کې کار کوي. د کورونا وایروس خپراوي د نسیم ژوند هم له ستونزو سره مخ کړی. د انداسي ورځې را یادوي چې د دغه وایروس خپرېدو له امله یې خپل کورنۍ ته مناسب خواړه هم نسو پیدا کولای.
رستورانتونه تړلي وو ځکه چې کورونا وایروس هغه مهال زه اوسګار وم. تر دې ځایه به چې راغلم هوټلونه به تړلي وو. خالي به تلو راتلو، تنخواه مې نه لرله. څلور میاشتې مو دغسې تېرې کړې. اوس مې ستونزه یو څه حل شوه، خو دا بیا وایي چې کورونا او قرنطین دی. حیران یم چې څه وکړم.
که څه هم نسیم وایي هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې او ان دا چې خپله دولتي کلنۍ تنخواه هم ټوله نه ده اخیستې، خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کرونا ویروس د خپرېدو او قرنطین پر مهال له معلولینو سره مرستې سوي دي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لا لاسی توکو غرفونه د خوراکي توکو همدارنګ د مرکز په ګډون لا والیانو سره په همغږي په ولایتونو کې هم د کاري زمینو لا برابرولو سره په تیر یو کال کې تر دې د ما شاوخه 9000 کورنۍ برخمن شوي دي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د رسمي شمیرو لمخې د مهال په افغانستان کې 1,000,000 طبي او جنگي معلولین شته. دغه وزارت وایي له 2 یو سل 80,000 جنگي معلولین ثبت چې هر کال تنخواګانې ورکول کیږي. بلخوا د سره صلیب کمیټې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې د جګړو له امله شاوخوا 10,000 کسان معلولین کیږي. له دې ټولو سره سره اوس چې د کرونا ویروس د دویمې څپې خپراوي خبرې کیږي، نسیم او د پښان نور معلولین اندیښمن دي چې کیدای شي راتلونکي کې هم دغه ویروس له امله د تیر پښان د دوی ژوند له ستونزو سره مخ شي.
تاسو لا پیغامونو
زه به طرح په خدا پر وروت خزان وو خوش کومنت کوي دا غوښمه په ځای کې دا سره وروت کې دا خپل ګور په نام باندې طالبان په څه دي ناشې دا ورځ سمکه په فرشل مکه او بس پس پس دا که څه شان نه خیر زه تا دې ګور کړم ګور دې دا پره دا دا فرکت دې په دې باندې ځای نه ستې په کې ټول نو دا یو ماته دا دا څه څه سره کوم څه دا څه څه دې نه دې نه یې نه څه ری نه ری نه څه نه ری نه دې دې څه پر کول دا څه و څه څه دا و څه څه دا پر دا نه پر نه څه دا څه څه دې څه چې ګور کار نه کې ځان دې کې ام دې نه راو دي دا دا ما پیغام ته ښه ورو ورو سلام ماسه سلام علیکم
بله از اطلاع ایجادیم دو ارداد ولد که جنسی لسوله خمی اریکه در سرانی ولده تاقاد مرزادی معیدین سرخی تو خم کمک نکری نه حکمت نه نیر خیریه مسیسه استاق در آدیه لاره پچارواک دا غاز کهم که نیر غیر زریدی مساقیت بکم که او داقاد مرزادی معیدین لپاره به هم یوسف تقاید پپام که ولیسی ترسید اوغی مشکلات خم لمن دلاغ شی دکا ورزادی حیدین هم پا گشت مر مشکلات که را گیردی و سلام
زموږه ګل احمد په نامه خبرې کوم د هرات او کندهار او کابل پر لارې باندې د مکور مرکز او جنډر او د اقربا حساب پوسټي زموږ ډیر په ځای به موږ خپل د غټ پټر موټر روان یم د کلا کم د غره کم دی نوړه په نامه یو پوسټ د دار مټر د 2000 افغانۍ زر افغانۍ غوړې دا سمکور کم د 2000 افغانۍ غوړې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل یې له اویغور او ترکمو مسلمانو اقلیتونو سره د چین چلند یادوي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر 2 نیټه اعلان وکړ چې د نساجی چې د شنجن پروډکشن او ساختماني ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. د ګروپ چې د چین په شمال ویدیځ کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري د دې هیواد 1.5% او د نړۍ شاوخوا 6% نساجی تولیدوي. دا د چین په شنجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو د بندیزونو په برخه کې د امریکا وروستی اقدام دی. په جولای میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولی وو او د شپږم شرکت ته چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګه لخوا په شنجن کې د اجباري کارونو د خطر په تړاوې تولیدات منع کړي. د امریکا حکومت وایي په شنجن ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلي چې په شنجن ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک ناوړه چلند د امریکا سوداګر او مصرفونکي دواړه غیزمن کړي. د زیاتوي چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول اسې پزیره کارګران زیانمنولای سي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي ناسمه تعریفوي. دا وروسته اقدام داسې محلسوي چې د امریکا متحده ایالاتو سنګ ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشري دندې تر پای تر رسیدو د مخه پر چین فشارونه زیات کړي. کانګرس هم پر داسې مقررات غور کوي چې په شنجن کې ټول تولید شوی اجناس د اجباري کارګر تولیدات ونوموي او لدې کبلې د امریکا متحده ایالاتو ته د غو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي.
ټکنالوژي نه یوازې په شارونو کې د خلکو ژوند بدل کړی بلکې اوس په کلیو کې هم د رمو په څرولو کې ورڅخه استفاده کیږي. په اسرائیل کې یو شرکت د ډرون کمرو لاري د حیواناتو د څار سیستم جوړ کړی. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
دا ژغ د یو ډرون کیمرې دی چې د شپونکي په توګه غواوی پیایي. اوس د جولان پر غونډیو د غواو د څار لپاره د سپوغه پانه اوریدل کیږي، بلکې پر ځای له ډرون کیمرو استفاده کیږي. دا ډرون کیمرې له لیري په ریموت کنټرولېږي. ډرون کیمرې په هوا کې غواوی څاري او په ژوندۍ بڼه یې ویډیو د غواو څښتن ته لیږي. د اسرائیل نوام ازران د بی فری ارګو شرکت مشر دی چې د ډرون کمرو په واسطه حیوانان څاري.
د شپون یا سپی په پرتله ډرون کمرې د څارویو لپاره داسې وضعیت رامنځته کوي چې هغوی د فشار احساس ونه کړي. یو حیوان چې لږ تر فشار لاندې وي هغومره روغوي.
ازران وایي له متحده عربي اماراتو څخه هم د څارویو ساتونکو د ډرون له طریقه د حیوانانو له څار سره لیوالتیا ښودلې. متحده عربی امارات له اسرائیل سره په سپتمبر میاشت کې رسمي اړیکې پیل کړې. دا شرکت چې د اسرائیل په روش پینا سیمه کې دی پر خپل واکو ډرون شپونکو جوړولو کار کوي.
له دې طریقې خلک کولای شي په دریو کلیکونو کې خپل څاروي وپیوي، لارې او غزې انتخاب کړي چې د غواو غلپ کې راټولېږي او د څار نور ټول کار په هوا کې زموږ ډرون کوي.
د ازران په وینا دا ډول ډرون شپونکي به د خلکو وخت، پیسې او انرژي وسپموي او په چټکۍ سره به غلې او رمې تر بیلابیلو سیمو تیروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نوراغا نورزی له هلمند پر سوال سمس کې لیکلي دي. دا ساجي رډو د خبريال الیاس د قاتلان لانه دي نول شي. نور احمد علي کوزي له هلمند لیکي له طالبان او حکومت څخه هيله ده چې ژر تر ژره اور بند وکړي. دین محمد احمدي له کندهار لیکي کټول امریکایي ځواکونه له افغانستان او نوزي فکر نه کوم چې د سولې خبري مثبت نتیجه ورکړي. سمي الله حلمي تندر د پکتیا له سمکنيو لیکلي دي د ټولو افغانانو هيله سوله ده، خدای پاک دې سوله راولي. قاری محمد نبی مینوال لیکي د ولسوالي کوم خلک چې د جګړو له کبله مرکز لشکرګا ته راغلي دي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. پولیدوی انسان ته ژړا ورځي. عبدالعزیز غالب له مارچي لیکلي دي د سولې راتګ ته سخت خوشاله یو، موږ ولسي خلک د جګړې قربانیان یو. تازه خان سمسور له ننګرهار پراستول سمس کې لیکلي دي په جلال آباد کې له بې وزلو سره حکومت مرستې نه دي کړې. ډاکټر شهید زاده د زابل له خاکې افغان لیکي په دوحه کې د مذاکراتو پر مختګ ښه اقدام دی، او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د سولې د خبرو لومړی بحث باید دایمي وربند وي. دا خبری مجله هم دومره وا. په بلې خبری مجله کې آرش همایون له تاسو سره دی خبرونه.